بیا ساده رادیو یوی بلې خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه ځانګړی مرکه خبريږي خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایو واوي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې میرمن اوتنبایو پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. میرمن اوتنبایو زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملي ګامونو ته اړتیا لیدل کېږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې د یو هلته د طالبانو له یو شمیر چارواکو سره هم کتلې دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحه جوړه کړې ده. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته په وینا کې وویل د دې طرحه د ټول افغانستان لپاره ده. ښاغلي مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي دي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. د ویانا غونډه نن هم دوام کوي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د میشتیدنې د پروګرام د بندولو خبر ترلاسه کړی. یوې امریکایي مقام په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د افغانانو د میشتیدنې د پروګرام یو مخکښ مدافع او دوه خبره سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت هغې ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدنې پر بهیر سار کوي ویل شوي چې تر روانې اپریل میاشتې د دې پروګرام د بندولو پلان برابر کړي. د دې پروګرام د بندېدو په صورت کې به شاوخوا 200,000 افغانان له هغې ډلې د پخوانیو پوځیانو او د هغو د کورنیو غړي چې له خپلو میندو پلرونو سره د یو ځای کېدو په تمه دي امریکا ته له تلو محروم شي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې مخکې له دې په متحدو ایالتونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې او د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وي غوښتنلیکونه هم د نوي ورځو په مخه ځنډولي دي. فلسطینی حماس ډله وایي د روانې شنبه په ورځ به شپږ تنه ژوندي اسرایلي یرغمل خوشي کړي او سبا پنجشنبه به د څلورو نورو مړي اسرایلو ته وسپاري. حماس دا اعلان ظاهراً د اسرایلو د هغه اقدام په غبرګون کې کوي چې ویجاړې شوې غزې ته یې د خوځنده استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرایلي یرغمل دي چې د غزې د اوربند په لومړي پړاو کې د اسرایلو په زندانونو کې د سلګونه فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي کیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي باید له اسرایلو سره د اوربند په دوهم پړاو کې چې ښایي ډېر لانجمن وي په غزه کې د دایمي اوربند او له دې ترانګې د اسرایلي سرتیرو د پوره وتلو په بدل کې لسګونه نور یرغمل هم خوشي کړي. او پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تېره شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلۍ په ډزو ووژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار علم ویلي دا پیښه په رخنې نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لاره کې ودرو وتنه یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اووه کسان چې د پنجاب وویشتل. د دې وژنې پړه تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې خو له دې مخکې په دې سیمه کې بلوس بلتون پال په هدفي وژنو او حملو کې ښکېل و.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا بارک ولارسي، دا یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغز کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري. زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلی خبري مو اوریدلې چې د انلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پاکلغه کېدله خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو لاري د زده کړو پاک خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولې کته انلاین ذکر کوي نور برخې ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
ټوله کې انلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که انلاین ډول باندې یو شاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هله دغه يم دغه ژوندې پاتې شي او پويږي شي. کزن له در سره دغه سي هر اور سپات شو ما، نو شاید سي ورس مکتبونه واز شي، دغه راس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منوتونکو له 2020 کال را په دی خو چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، په افغانستان کې له نور ستونزو سره سره د زده کړې زمينه هم محدود شوه. یو شمیر ځوانان وایي چې انجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولي. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وای،
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته. یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی، صحیح دی زحمت وباسي، خو څنګه چې حضوري کې ته درس وای آنلاین نشو لوسته. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه خارج دما، کله لیفت کې دما، انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي. تھیوري ویل کیږي، اماری ازي نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کیمیا فرمولا نه ویل کیږي. اول خپل شخصا نویم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړه ما یو ځل کور شروع کړم، مې درس ویله د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پریخوست، اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړه دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو، هماغه عبارت مثلا تھیوري چې وایي عبارت دخې کیږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي. مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نابله ده نه اوسې، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف فکر نو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله مونږ شاته پاتې شو، بیرته سر نه شروع کولو، دا منټلي مونږ ورته آماده نه اوسو. خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي، دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي، له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي، نو ځکه ښه نه زده کیږي.
توانونه ادا دي چې ځینې کسانې مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بسته درسي ورځې څلوېښت کې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو، خو هغه شکل نه و. متاسفانه د لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې حتی ځینې وخت په شل کې ویډیو کې ځای پر ځای کړی و، بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و، ډېر تاثیرات نه درلودل.
خو یو شمیر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینه و د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکو فاطمه ملکزی وایي چې د خپل اپ آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړې درس دا کې کاغذ آنلاین که کتابي که حضوري یا آنلاین ډېر فرق نه سره کوي. خو ستا هدف چې څه دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکې، نه کاغذ آنلاین که حضوري. خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه اوس ژبه زده کوم، ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سیند کې که په آنلاین باندې. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برک ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپل اغز کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري، زما په اند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو راډیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورتاریا نظم دونشه د املا او انشاء مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما ته راستولې په واتس اپ باندې وایي چې موږ استاسو د رادیو او ټلویزیون لاله لیک ولوست مو زده کړی دی.
یعنی ترغت حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي. د رادیو لاله زده کړي، د انټرنیټ لاله زده کړي، دا تاسو اړینې بولی.
سل په سلو کې باید رادیوګانې که ټلویزیونونه دې ته وکی، یعنی ډیر انجونی ما لیدلې دي او که زموږ اوریدونکي بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دوی خوشاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای شي چې زده کړي وکړي. نو دا ډیره مهمه ده چې باید رادیوګان او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه انجونی دي که لوکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خو شاید نه معلومیږي، مثلا اوس شاری سیمې دي هغوی دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغسې لرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زوار زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي، نه؟ نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د دې ژورنالیزم په برخه کې لوړ زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
دا آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډیر خیز د کړو کواغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله وسونی سره مخ کیګونو نه بکینو چې صبر وکړه د خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې لبلې طریقه حل کو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پانتون ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، هغوی حداقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او مونږه له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرسانی لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړ شي. مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هله وربخې کلبوت ته په کې ساپو کوي، نو کېدای شي دغه هله دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پوېږي کزن له در سره همدغه سی هر اور سپات شوم نو شاید سی ورس د انجن لپاره مکتبونه واز شي د غرس د پنتونو دروازې خلاص شي او بل اخر در سوې نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط ته جوړ شي نو کله ک انلاین ذکر برابرۍ کې هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و څومره دا تاسو ته هیله در بخلې څومره ورته خوشاله وي
رښتیا ده یو خدا ده چې موږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس رانه کې شي زه په ټولګي کې ناشته ما کنه زه انلاین زده کړې کوم زه که زیاتره ته انلاین ته کې څوک اوري نو فکر ته دا ورزي شي انلاین پرته لدیل شي او چا غږ اورم یا چیرې وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زت څه نه وینم زه د مثالونو د خودرې لپاره څه نشم لیدلې نو شاید ز گروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې غډون ونشم کوله یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه زدا کوم هغه صحیح ز درک نه کم مګر نه دغه درس یې مونږ ته استادانو په څو برخو کې راکړیو خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لار باندې شول او ما هیڅ داسې نه احساس کوله شي ز یا په ټولګي کې او یا انلاین زده کړې کوم نو زه دا وایم ک د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وی شي او یا فکر ته دا ورزي چې اواز خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تاسو درس تشریح کوي نو دا په دې معنا نه ده ک چرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دی نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري تر څو زموږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي.
بله ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو توری کړی دی په دې اکل تاسو څه ویل غواړی؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم د کرونا یادونه تاسو وکړه تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګری د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په سیمهیز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو د رسنۍ ترمنځ چې دوی وشي کولای شي د ریاضیاتو فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڑا باندې ورکړي هغه شاگردان چې نسی تللی نو مې تبونه خپل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یو سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې خونځیونه چې یعنی زه تاسو ته ویل شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دی وایي چې ما له تلویزیون نه کومې برنامې د استادانو تعقیب کړي وي په دې کې خلل وو په دې کې یو څه کم وو نه په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړي وي صحیح اخستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړي چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه خودل کیږي ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی امکانات اسانه دي سیستم جوړول اسانه دي یوازې یو ځدا چې کار کول نو تلویزیون کار وکړو ریاست هغه سره قرارداد لرل او بل اخر هر څه په ډېر ښه شکل مختلال. یو بل مثال داسې و زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ و چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم یوې یوې ویل دې ګروپ د پاره چې کوم استادان را بلل شوي وو موږ ته زده کړې را کړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې یعنې موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو هغوی ته چې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیا یې استادان دي، شاګردان ورته ناست دي. اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي. څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. وکړه ما ته لږ لږې کیسې رایادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستری ترلاسه کړه او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نشئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستری ترلاسه کړه، اسناد راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولي ټکنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس، او د همدغې مستری په ترو باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یو مشهور پوهنتون یې آنلاین مستری ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېریال کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، مستری ترلاسه کړي، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پیژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي خلک زده کړي وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې، خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې لاغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولی شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12م ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خځینه و بندې کړې دي، زده کړې د راډیو لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو لارې زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی، او دا شمېرې هم تقریبا تر ډېره پورې ډېرې شوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د راډیوګان له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم ځینې پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې دپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دغه کتابونه اخلي او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د مند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینې نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي، او د دوی څخه آنلاین ازموینې هم اخیستل کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي، او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصېږي. د آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډېر ښه وي.
د آنلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې له دې نه اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډېرې مفیدې ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړله. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي، یا استاد چې له لرې لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکی په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي، کومې خبرې په پام کې ونیول چې دغه زده کړې ښه صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي، او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي، هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړه وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا وبا پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هېوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز غیر سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل، او یا به هم د کورونو له لارې دا پرمخ وړل کېدل. او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دغې سره وروسته له اوس هم په اروپا او ځینو نورو ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې دپاره آماده سول چې دغه له اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترۍ، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دي، هغه په یو شمیر هیوادونو کې چې دوی نس کولی هلته ولاړ شي هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. او افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سر تر څنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده، خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې له دغه بهیر هم شته، په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښینی آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښینی. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړې وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیل ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول، د دې له طریقه دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دي هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکې هم دوی نیولې سي کچري پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولای سي اړیکه ونسي خپل پښتنه مطرح کړي کچري په کتاب نه پوهیږي یا نور هغه ښوونکي دوی ته پاره ځوابونه ورکړي ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی او څواوري. رادیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراړتیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولی کته آنلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخه باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا هغه ځینو اپونو څخه ته استفاده وکړي او ورسره داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونیسي او تبه یو آرام ځای کښینی او د د لپاره برق ته لپاره ډیر اړتیا سته. خول رادیو تاسو یو څه د چي ان یو مور کوله سي رادیو ورته چالان کړی او کورنۍ کې د کښینې او هغه ته ورته وایي چې تاسو دغه کتابونه واخلې نن دغه درس دی او د زده کړې هلته استاد یو ساعت هغې د پاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هله یې که چیرې نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټول ښه دا ده چې دوی رادیو واوري، د رادیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کینی نو دا آنلاین هم پامه خبره په درد نه لګیږي. دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورن کې هم که هغه دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کړئ تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټلیجنس چې ورته وایي یا آرټیفیشل انټلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هره اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي، واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت راسپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري. چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ سي او بېرته بیا راسي، ډېر وخت په دې باندې مصرفېږي. ولې آنلاین داسې دی چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې، د یو میز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، یو وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام مو په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي. اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې د هغې لارې دوی سرچ کړي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته شي ان چټ جی پی ټی ته داسې لار در شي چې دا دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا دوه دوه پونتونونو سره لینکونه درته درکوي د هغې د لارې استفاده وکړه د هغوی سره اړیکې ونیسه ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې لاس بي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پورې ژوند دې ښه وي.
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
د آزادی ملمه
د آزادی ملمه قدر منوریدون کو زما فرشتي سحق سلامونه و منی. نن مو په خبرونه کې ملمه د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخ شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب خبرونه ته خره غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ګولې ما ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو ښه ده الحمدلله. دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېږم. خوست کې کله دې تور وړې ورته وای د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لري دی. کلی کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چیرته وي دغه د ژوند هره لحظه چې ده د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې. دا د ژوند هره لحظه یو بیل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې که کالونه وي له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو ترمنځ یووالی دی خوشحالي ده دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان پکې شعر کې رامخې ته شي کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ. د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نهیلیو نو امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و. 25 کاله 30 کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم. بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزري وزرې. بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی. او یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومان ته ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجموعې وړې وړې خپرې شوې دي. خوب نو دا سر اختیار کیږي، دا د ماشومان ته شعرونه دي او د سوګدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي. نو نورم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نورم داسې څه چاپ شوي وو، اوس په لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي دي، مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې ډېر لیکلي دي، دا مې نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب، اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غل هزینه راتوي.
او بالکل استاد، خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو، او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی، او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چاپ کیږي دا مرته ډیره لویه خبره ښکاري. یعنی پېستلا لکه لویه فتحه، لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تېرېږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي، ځینې دوستانو هم وایي، خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم. د لیکلو نه خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه، لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندوی ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهن او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي؟
او دا ولا ډېر مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه غیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به نه ترې واخته، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل، او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله، هلکه نوره دنیا کې چې ده. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دغه نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه ریبې، حاصل یې وانخلي، یا ګلۍ پې وشي، او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي. نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي، ناصر کې هم لیکنې کړې. په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق، هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه آزاد صرف دا نه ده چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته. نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی په هیڅ صورت باندې آسان نه دی که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافا شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره د ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لن شیرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نور لیکنه ډیر زر شریکي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ با د ادبیاتو په واده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دا نو مخکې به کتابونه چاپ دومره ډېر نه چاپېدل د ډېر خلکو سره به شعرونه وو ډېر ښه تخیل به ورسره وو ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو هر چاته نه رسېدل. نور اوس په انټرنیټ د رسنیو دغه آساني رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي چا نثر لیکلی وي هغه تل لوستلی شي خوند هم ترې اخیستی شي الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري یوازې د شعر په ډګر کې نه د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال یعنی خلک د دنیا په اشتراک باندې و غرونه و سمندرونه اخو هم وي نو حالات نه خبريږي نو یو خبرو نه خبريږي د نوې فکر نوې خیال نه. نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر د لپاره د لیکوال د لپاره یا هغه څوک چې خبرې لري ټولنې ته خبرې لري فکر لري چې ریخه وکړول شي لوی خبره ده لوی نعمت ده زما په نظر باندې.
کاروان صاحب په دروستي او کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېر ناوړې اغیزې راغلي. په خو په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعره کې د فرهنګي ټولنې به جوړې دي په مختلفو برخو کې کتابونو باندې بنقد کې د وسینای وضعیت څنګه دا وست وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه دا په دې برخه کې آیا وس همغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو ولته یاست که دغه فرهنګي ټولنو پاړه څه وایل ولري؟
نو مخکمه او ته د رسنیو باندې خبرې وکړي دغه خپل به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شیرونه چي دي یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نشي یو مشاعره په مجلس کې نه وي دا د واتس اپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي او خوونه نه د پخوا په څیر هغه څه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي خو بیا هم خال خال کېږي یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو د زړه خواله سره کوو شعرونه هم سره وایو شعرونه هم سره اورو خبرې هم کوو داسې ارتباط شته یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي او هغه څه په پریمانه باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګوي دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده کله کله سړی باید خلوتي هم شي کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم د شعر دپاره هم لکه یو ښکاري چې په څوکې ناستې په مورچه کې ناستې ښکار دپاره گرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې ده، خو یعنی داسې کېدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتی شي، نو کله کله دغه خلوتی هنر خلوتی کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشترامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دورستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډیره ښه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیرې تکړه شاعران درلودې، خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره دا د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران یم ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواره سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ راویښوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسېږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کوم دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په څېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. هو، یوه بله خبره دغه د پښتنه یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې را یاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه، سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله و زه والله په خدای که به پوهېدم دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایې چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړې چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه خالی نه ده، له ښکلا نه خالی نه ده، د شعر له مضمون نه خالی نه ده. یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو یو اول خو پیتری مینا د دومره د وی چې انا تل کس سل په سل کې یو تر ډیره بریدا یو شیر دی لپاره جوړ ته دا سپیکر کوي چې زه شیر ونه لیکم شیر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دی ورسره چې دغه څه فطرت وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي له هنر سره دی وتړي او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوج ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی شي.
کاروان صاحب په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه وال
یاستئ. ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده. نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کم تکي ستاپو هډیره بیا سره دغه سره وتړه کرکټ چې د افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلوله او بل راز خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا که پوه ده که علم ده که کسبونه دي که نور څه دي یعنی دغه څه د کرکټ غونډې چا ورسره زړه نه دی تړلی اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یوکه جمهوریت وکه اوس د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوج ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل، کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړه؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې کنه. نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی، زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي، انشاءالله چې ټول وزرونه سره نږدې کوي. دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې. ډیره زیاته مننه. کور ودان. ترنو ریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده. اوس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپې لی غږ ماته زړه راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې، سپیرو خاور خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپې لی وو ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل، اس ترنا نئے دی راشنو لہاغو نئے نئے معشمان دکلی دنائے کلام چوڑے بھی پکا غزن کے رسمن کاغی پدے رسمن کے راتا وی دی نغمے در پلے چڑے کالون اڑان دے زوم د کلمہ شوم پاپ سانوں کے بمے اورے دو ربا دادم د درخانے پدوار ولے چکے با د بنگلو شرنگ پسور تالو او پسیرو پبام کلبم چ گلان دام د بہاراں یوڑا دیو تراوان مابا شڑھل ہر بسی رات مشرام بوی والے جاڑے داخو کی سادا چریفیا خو ندی خوط سلی و زمان کی دلا پوری کیا غشبا ہم دیر خپش بم چپو کوٹا کے پنا سارا لا بدرائی خاپی رائی ور پسی بندے دروازی او کڑکے د کلی نجونه ورته ناستې وې په مینا په شاوق بدره جمالا د وزرو په جامو کې پادا گڑے دا کله به مسکوا او کله په خندا گڑے دا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو وغل د خط لمن یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکې ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې لجیبا یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه وه. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه بدرۍ ناچاپ شوه کوتره او پاس والا دلا او پاس پا چت کے درنال دری چے ہوا تھا پر دے مین سیف الملک پس بین میدان پاتے شو خلق ویل چی ملک بیا ہم لگ یاد ہے او او جوڑے دوس پنے چپلے جوڑے بھی مونگ ما شمان بہن حیران پاتے ہو چوس ملک مین دوس پنے چپلے چک بھی خلق بوے چی تاسے نبوئے گئے تر کوئی قاپ پر ڈیر علا پکے وہ جڑے دوس پنے چپلے جڑے گی کوی دعا می چمین ملوک بدرای خاپیرای بیا را ودی دما شما دعا گانی خدای تخی ور لگی مونگ ما شما نکڑی تنانک زبی پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندی بیادا سی چل پمونگ هم وشو چموند کلی ما شما نشو بیماران خاپیرای روسی دخدای کارونو و یوشکن و پاس لغر را غلی پرده خبر ورو چه دکلی ما شمان دی خفا دی بی ماران دخا پیرویو دبلتون لغما بس نسپگمه پا یوت کسپی نشپک بام بام دو خطلو بس نسپگمه پا یوت کسپی نشپک بام دو خطلو لڈیر درد اشپیلی تور برو یو سوی لوی لغڑن اسپیلی خلق ویل چی دشپیلی آواز با در کوئی قاپ پوری ورسیگی او حق ورکی خاپی ری بلاسنی ولی بیرتا کلیتا بیارا ولی کلیتا بیارا ولی زړمه د سنگ مینځي په خوخو تړم وخو د شپې لږ ما ته ژړا راولي